په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ده. ازادي رادیو یې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د سات په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په پنجشیر ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې وروستیو عملیاتو په نتیجه کې تر 40 ډېر وسلوال وژلي او تر 100 ډېر نورې ژوندې نیولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په سیمه کې چې د ملي مقاومت په نوم جبهې د فعالیت راپورونه ورکول کېږي، دغه عملیات د شریرو باغیانو په وړاندې عملیاتو بلل چې په وینا یې په وژل شوو او نیول شوو کې د دې ډلې یو شمېر قوماندانان هم شامل دي. طالبانو دا ادعا داسې مهال کړې چې په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره شوې ویډیو کې طالب وسلوال لیدل کېږي چې خپل مخالفان له اسیرولو وروسته وژني. تفصیل وروسته. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په وروسته یوه میاشت کې د سیلونو او زلزلو له کبله په افغانستان کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي او 215 شپېته نور ژوبل شوي دي. سږکال د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د زلزلو، سیلونو او توپانونو له کبله د مرګ ژوبلو تر څنګ خلکو ته سخت مالي تاوانونه اوښتي دي. له پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي طبیعي پیښو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه له حاصل سره ویجاړه کړې او دغه راز یې ګڼ کورونه وران کړي دي. د طالبانو حکومت وایي د پیښو له زیانمن شوو سره یې مرستې کړي، خو اکثره زیانمن شوي وایي مرستې ورسره نه دي شوي او که شوي هم وي ډېرې لږې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په ننګرهار کې د نجیب طریقي په نوم د لوبغالي دوهم فاز بشپړ شو. دا لوبغالی له ورچاپیره شوي دیوال سره په څکماته ویشت جریبه ځکه کې جوړ شوی دی. د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د لوبغالي احاطوي دیوال ورسره څنګ کې چمن کرل او همداراز د پیچونو جوړول، د برق یا برېښنایي سیستم جوړول، دا هغه چارې دي چې بشپړې شوې او د سرسنګ کې د افغانستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې ډېر ژر هغه لارو چارو نه استفاده وکړي چې دا فرصت رامنځته شي تر څو د دریم فیز چارې هم پیل شي.
د کرکټ په اړه له یو بل خبر سره سم، د کرکټ مشهورې ویب پاڼې اس پی این د آسیا د شل اوره جام په سیالیو کې د برخوالو ټیمونو غوره لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې د افغانستان دوه لوبغاړي رحمان الله ګوربز او ابراهیم زدران شامل دي. د ویب پاڼې د هند دوه، د پاکستان درې او د سریلانکا څلور لوبغاړي د خپل غوره ټیم په لیست کې راوستي دي. د آذربایجان پوځ وایي د ارمنستان پر زیاتو برخو یې ډزې کړې. د ارمنستان صدر اعظم وایي د آذربایجان په حملو کې د هېواد لږ تر لږه 940 سرتیري وژل شوي. آذربایجان هم خپل لوري ته د 500 سرتیرو د وژلو خبره کړې ده. د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې چې له ډیرو کلونو راهیسې په ناګورنا قرباغ لانجمنې سیمې اختلاف لري یو وار بیا ترنګلې شوې دي. آذربایجان وایي د ارمنستاني ځواکونو د لمسوونکو اقداماتو په ځواب کې پر دې هېواد ډزې کړې دي. د بهرنیو اثارو په وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت یو وار بیا راولوید. پرون د پاکستان په آزادو بازارونو کې هر ډالر په 240 روپیو تبادله شو. د اثارو د کاروباریانو په وینا پرون د پاکستان په بانکونو کې یو ډالر په 202 روپی خو په آزاد بازار کې په 240 روپی تبادله شو. صرفان وایي د روانې سپتمبر میاشتې له لومړۍ څخه د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په لوېدو دی او په تېرو 14 ورځو کې ارزښت لږ تر لږه 10 روپی رالوېدلی دی. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي اداره ناسا وایي د یوې ستور بیړۍ په وسیله د یوې آسماني ډبرې د تګ لوری بدلوي. ناسا غواړي خپل ستور بیړۍ چې دارت نومیږي له یوې آسماني ډبرې سره چې د مورفوس نومیږي ټکر کړي. د ناسا دا ستور بیړۍ په ساعت کې 40,000 کیلومتره سرعت وهي. ټاکل شوې ده د ناسا ستور بیړۍ د سپتمبر په 26 نیټه له د مورفوس سره ټکر شي. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې مخکې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د طالبان حکومت دا کوي چې په پنجشیر ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې وروستیو عملیاتو کې د ډلې ته درنه مرجوب لاړه ولې ده.
یو جې دوی محاصره سو او 45 ژوندې ونیول سول. په دوی کې د ملک خان په نامه یو قومندان هم او 15 په نښتو کې لمنځه تللی وو.
یو شمیر فعال او خزوله نړیواله ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په وړاندې په محدودیتونو غلي پاتې نشي.
What is happening in Afghanistan? هغه څه چې نن په افغانستان کې پیښیږي جنسیتي اپارتاید دی.
د راپورونو له مخې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر ونیسي او ور وسپاري. مولانا مسعود اظهر څوک دی؟
مسعود اظهر په اصطلاح د دیوبندی فرقې سره تعلق لري او یو وتلی جهادي کماندان یا مشر پاکستان کې ګڼل کیږي. په د باندې ډېر تورونه دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
طالبان ادعا کوي چې په پنشیر ولایت کې د ملي مقاومت جبهې تر څلوېښتو ډېر وسلوال وژلي او تر سلو ډېر نور ژوندي نیولي دي. طالبانو دا ادعا داسې مهال کړې چې په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره شوې ویډیو کې طالب وسلوال لیدل کېږي چې خپل مخالفان لاسي رولو وروسته وژني. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو د حکومت ویندوی وای په پنشیر کې جګړه چې څور زی دوام وکړ اوس درېدلې ده. ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي رادیو ته وویل
دوه ورځې مخکې په پنشیر کې په دوه او درېو سیمو کې له غرو څخه ځینې شریر باغیان هڅه کوله چې راسي او فیرونه وکړي په اواره کې. د اسلامي امارت مجاهدینو هم عملیات پسې شروع کړل. یو ځای دوی محاصره سو او پنځه څلوېښت تنه وروسته له دې نه چې محاصرې ته کړي لاندې راغله ژوندي ونیول شول. او په دو کې د ملک خان په نامه یو قومندان هم او پنځه تنه په نښتو کې له منځه تللي وو. دوی نه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. قومندان فهیم کمانډو په نامه، قومندان جواد او قومندان محمد یار په شمول پنځه دېرش تنه وژل شوي دي. او همداراز د روخي ولسوالۍ او د سارک ویلي ټول هغه کسان چې اسلامي امارت ژوندي په لاس ورغلي یو سلو یو تنه دي.
له بلې خوا د سیمې یوه اوسیدونکي چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ملي مقاومت جبهې اته وسلوال کسان له نیولو وروسته وژلي دي. د ده په وینا په وژل شویو کې قومندان محمد یار هم شامل دی. د ملي مقاومت جبهې تر اوسه پورې د طالبانو د ویندوی ذبیح الله مجاهد د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه وکړه چې د هغوی نظر واخلو خو زموږ تماس ته یې ځواب ونه وایي. د ملي مقاومت جبهې ویندوی صبغت الله احمدي دوی ورځې وړاندې یعنی د یک شنبه په ورځ په یوه ټویټ کې لیکلي وو چې طالبانو د فراج، آبدرې، حصارک، منجهور، عبدالله خیل، شابه، د درې او ابشار په کوماندو، پیشغور او خنج پر پوستو بریدونه کړي او د دوی له مقاومت سره مخامخ شوي دي. خو یوه ورځ وروسته یعنی د دوشنبه په ورځ په پنشیر کې د طالبانو د والی ویندوی ابوبکر صدیق د ملي مقاومت جبهې د ویندوی څرګندونې او د جګړې پیشیده رد کړه. د وویل
بس اونچنانه که دوام شه درگیری های
د جګړو ادعا چې کیږي داسې څه نشته. خو که په یو نیم ځای کې کوم یاغي او باغي وي بې له شک په هر ځای کې چې وي د اسلامي امارت ځواکونه ورپسې دي تعقیبوي.
اسلامي و د مارزونه هستن تعقیبشان میکنه.
خو څو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې څو سوه وسلوال طالبان لس په کوو درنو وسلو سره په کرامان دره کې لوړو ځایونو ته تللي دي. دغو سرچینو د امنیتي اندېښنو له کبله د خپلو نومونو له ښولو ډډه کوله.
د ملي مقاومت جبهې و ویان علي نظري فرانس پرس خبري آژانس ته د طالبانو لخوا دغه ادعا چې د ملي مقاومت جبهې په لسګونو کسانو ته مرجوب لاړولي او لسګونه نور نیولي دي رد کړې ده. علي نظري فرانس پرس ته ویلي چې د ملي مقاومت جبهې یو لک شمېر وسلوال د طالبانو لخوا وژل شوي یا نیول شوي دي. هغه ویلي چې د ملي مقاومت جبهه به د وسلوالو د طالبانو په وړاندې وسلوال مبارزې ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر فعال خزو له نړیواله ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په وړاندې په محدودیتونو غلي پاتې نشي. له دوی څخه دریو تنو د دوشنبه په ورځ په هغه غونډه کې چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې جوړ شوی و د افغان نجونو د راتلونکي په اړه اندېښنه وښوده. تفصیل په دې رپورټ کې.
نیویارک د ملګرو ملتونو د سازمان مرکزی ودانۍ. په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه اندېښنو بحثونه دلته راغلي. په ملګرو ملتونو کې د ناروی سفیر مونا جول، د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی استازی ناهید فرید او د بشري حقونو فعال نجیبی سنجر د اپان جنو او خصو وزیت تکان ورکون کې واله په ملګرو ملتونو کې د ناروی سفیر مونا جول وویل
د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ یو کال وروسته په افغانستان کې د نجونو او خصو وزیت په چټکۍ تر تکان ورکون کې حدا خراب شوی دی. یو بیلګی همدا ده چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چرته چې د نجونو د تعلیم مخه نیول شوې ده. فکر وکړئ.
په تیر څه باندې یو کال کې افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تللو اجازه نه ده ورکړل شوې. په دې موده کې د طالب مشرانو پر دې پرېکړې ډېرې نیوکې شوې خو تر اوسه یې ځای نه دی نیولی. نجیبه سنجر د بشري حقونو فعاله ده. دې د ملګرو ملتونو په غونډه کې وویل
Currently, women and girls in Afghanistan are deprived of their fundamental rights to education, employment.
دا مهال په افغانستان کې خځې او نجونې له اساسي حقوقو، زده کړو، کار او له اجتماعي او سیاسي حقوقو بے برخې دي. د بی عدالتۍ یو رښتینی جوړښت زموږ د سترګو په وړاندې دی. موږ ټول ورته په چوپتیا ګورو او په دې ګناه کې شراکت کوو. هغه هم په خپل خوخه او د دې په منلو چې هر څه عادي دي، هغه جرمونه او بی عدالتۍ چې د افغانستان دننه پیښیږي نه بخون کیده.
Inside of Afghanistan, are unforgivable.
په تیر یو کال کې یو شمیر افغان ښځې او نجونې لارو کوڅو ته راووتلې، اعتراضونه یې وکړل او د کار، زده کړو او سیاسي مشارکت غوښتنه یې وکړه. خو د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې د طالبانو حکومت دا اعتراضونه وځپل او اوس ښځو ته د څرګندو اعتراضونو اجازه هم نه ورکول کیږي. ناهید فرید د افغانستان د ولسی جرګې پوخانی غړی ده.
هغه څه چې نن په افغانستان کې پیښیږي جنسیتي اپارتاید دی. نومړنی څوک نه یم چې دا خبره کوم، خو د نړیوالې ټولنې او تصمیم نیونکو لخوا د اقدام نشتوالي ته په پام دا زموږ لپاره ډیره مهمه ده چې تل تکرار کړو چې افغانستان کې جنسیتي تبعیض روان دی.
هغه شمیرې چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق پرې کړي وایي په تیر یو کال کې شاوخوا 3 میلیونه نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تلو پاتې دي. د طالبانو په حکومت کې د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر په همدې اونۍ کې ازادي راډیو ته وویل چې د کلتوري مسایلو پر بنسټ یو شمیر کورنۍ افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو پرانیستل نه غواړي. د منیر دا څرګندونې افغانستان کې د نن او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې او د بیلابیلو قشرونو سره تړلو ګڼو افغانانو وویل چې د نجونو د زده کړو په وړاندې کلتوري ستونزې نشته، بلکې دا د طالبانو حکومت دی چې د افغان نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
ژوند آزادي
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګور لا وخت درشي.
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته، موږ په ځمکه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
او مخکله د چری ازادي رادیوي مجلې ته ورورسېږي. دا هم د خبرونې ورستای راپور. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود ازهر ونیسي او ورسپاري. جیش محمد تنظیم په پاکستان کې منع اعلان شوی دی. مسعود ازهر په دې تورن دی چې په 1999 میلادي کال نیپال ته تلونکي هندي مسافر اوړونکو الوتکې کندهار ته تښتولې و.
د پاکستاني رسنیو له راپور سره سم د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه رسمي لیکي په کابل کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جیش محمد د وسلواله سختدریزي ډلې مؤسس او مشر مولانا مسعود ازهر عمومي او ونیسي. د پاکستان جیو نیوز تلویزیون وای د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو جکپوري چارواکي د نوم د نشوولو په شرط ورته ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته پاستول لیک غوښتنه کړې چې د مسعود ازهر د اوسېدو ځای معلوم او دوی ترې خبر کړي او وینسی، ځکه چې د پاکستان په باور نوموړی د افغانستان په کوم ځای کې اوسي. خو د پاکستان د بندونو چارو وزارت وایي دوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د ازادي راډیو د ګندهارا انګلیسی وی پانی چلوونکی ابو بکر صدیق د مسعود اثر په اړه وایي.
مسعود اظهر په اصطلاح د دیوبندی فرقې سره تعلق لري او یو وتلی جهادي کماندان یا مشر په پاکستان کې ګڼل کیږي. نو په د باندې ډېرې تورونه دي او د ملګرو ملتو نورو تروریزم په لیستونو کې هم دی. نو په دې خاطر ډېر وخت پاکستان یو ډول بندي کړی و، په کور کې بندي کړی و. په ماولپور د پاکستان یوه ولسوالۍ ده د پنجاب په ایالت کې، او اوس کده خلاص شوی و افغانستان ته تللی وي او پاکستان غواړي. نو دا د دې ښکارندوی دی چې په پاکستان باندې یو څه نړیوال فشار دی چې په افغانستان کې هغه څه د تروریزم ځالې جوړې نشي لکه د طالبانو په پخوانی حکومت کې چې جوړې شوې وي.
مسعود اظهر په 1999 میلادي کال د طالبانو د حکومت په تیره دوره کې د یوې هندۍ مسافر وړونکي الوتکې په تښتولو کې په لاس لرلو تورن و، او له همدې کبله هند له پاکستان څخه د نوموړي د ورسپارلو غوښتنه کوله. د سیاسي چارو افغان نظر خوند عبدالکریم حقانیار وایي باور نه لري چې مسعود اظهر دی په افغانستان کې وي. د زیاته کړه
ما په اند د پاکستان لخوا د جیش محمد د مشر مسعود اظهر غوښتنه له طالبانو څخه د دوو هدفونو له مخې شوې ده. یوه دا چې هند ته وښيي چې څه د پاسه 40 کاله د مخه هندي الوتکه د پاکستان په اشاره نوی ارغمل شوي، بلخوا غواړي هندي سیاستوال شکمن کړي او ورته وښيي چې طالبان له هندوستان سره په دوستانه اړیکو کې اخلاصمند نه دي.
خو پاکستانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت طالبانو ته په استولي لیک کې ویلي چې شایي اظهر په ننګرهار یا کونړ کې وي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکوم وړاندې په خپرونه کې. په خوست کې د چنار کلمه مشاعره وشوه.
شرندې مې خرڅوې فکرې د مور دې وطن.
دا شعر هم لرو.
هغه تصویر کې چې ته ما ته ګورې، هغه تصویر هغه نگاه مې ښکل کړه.
په غزنی کې د ادبی بهیرونو د غوړېدو شمنه
د فرهنګي بهیر په نام باندې غونډه جوړه کړه چې دا په اړه ولسوالۍ کې وڅانګه لري.
له استاد نور احمد ایمل سره شهیدل یو چې پښتو روسي متلونه یې پرتله کړي.
څنګه کولی شو د ژبو ترمنځ فکری، فرهنګي، ژبني اړیکې را پیدا کړو.
په کندهار کې د احمد شاه بابا کور
درې منزلونه لري، اته خونې لري، یو وزیرخانه لري، یو پسر دالان لري. په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم و چې شانشین به ورته ویل کېدله.
دا کور په نړیدو دی. دا به هم واوري
د سلطان محمود غزنوي صاحب د زیارت د رمالي او ترمیم چاري پیل شوې.
په خوست کې د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې له 14 کلونو راهیسې هر کال د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړیږي. نجیب الله الخیل راپور لري.
په خوست کې د چنار 14 دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په یاد مشاعره کې له خوست سربیره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعرانو او فرهنګیانو دا ډول مشاعرې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او نویو استعدادونو د راټوکېدو په برخه کې ګټورې وبللې. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادۍ راډیو ته وویل شاعرانو دا موقع لرله چې د خپل ذوق او فکر برابر شعرونه او نظمونه چنار مشاعره کې وړاندې کړي.
یوازې شاعرانو ته موقع ورکړل شو، که څه هم اوس ډېر شاعران پاتې دي، خو د وخت کمبوت وجوا نه دا چې څوک مو قصدن پاتې کړی دي، بلکې ټول مو آزاد پرې کیو هر قسم سره د خپل طبیعت شعرونه دوی ویل.
خوستای فرهنگپال نورشان نورانی وایي دا ډول مشاعره د ادب د بډاینې لپاره په ګټه تمامېږي.
دا ډول مشاعره په سیمه یا منطقه کې یا په ولایتونو کې د فرهنګ د پیاوړتیا د ادب د غنا لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه په دې کې د فرهنګ لپاره کار کېږي، د ادب د غوړېدا لپاره کار کېږي او بلابل استعدادونه او ځوان استعدادونه په دې کې راټوکیږي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، غزلې او نظمونه ولوستل. دریو تنو شاعرانو سلیم وصال، شیر محمد مجبور او مستغفر ګربز خپل شعرونه داسې وړاندې کړل.
ما خویل چې بیا چاودل شوی خلق پتا باندې دوکی را دولو، پرون می ساد خلی جوتو پڑا بیگامی شنگ لنجی گیرا دولو.
دیگرن را اغلم ما دی خار پلوری مند وکڑا بیر تا مریج را اغلم درمان می پکی ونلی دا. دیگام ریز کر دیو خواسمان هم غریگی، دیگام ریز کر دیو خواسمان هم غریگی، گلی وریگی فباران می پکی ونلی دا.
دسروس کروٹو پر سر خول زڑا، دائمی پر تا بندی را ٹول زڑا، بلا تشبیح تر سر نچوڑی گی تداسی لکتا ٹول زڑا.
پا مشاعره که اوشمیر شاعران خپل شیرونه د ترانوم پا انداز بلانده کرل چه حاضرونو پا تودو چک چک و بدرگه کرل. جاوید دلدار او محبت مندوزی خپل ترانومو نبلانده کرل.
ټول دنیا په یو سړی خوله دا، ټول دنیا په یو سړی رنگیږي، ټول دنیا په یو سړی رنگیږي.
د حسکن د زړه ټوټا، د سترګو تور دی وطن، شرم دے مئے خر سوئے ٹکرے دمور دے وطن.
د یادوانی ورده په وروستیو لسیزو کې د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په شان خوست کې د چنار، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سنزلګل، میدان وردګو کې د مڼېګل او پکتیکا کې د سلیمان غر کلنۍ مشاعرې دود شوې دي.
د خوست د چنار له دودیزې کلنۍ مشاعرې به غزنی ته مخه کړو چې هلته چارواکي ژمنه کوي چې ادبي بهیرونه به فعال کړي. د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته په افغانستان کې د ادبي بهیرونو غونډې ودرېدې. بیا په بلخ کې غونډې شروع شوې، په کابل کې پیل شوې او په پلازمینه کې د میرمن بهیر کلنۍ غونډه هم وشوه. په هلمند او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم غونډې شروع شوې. ځینو لیکوالو بیا آنلاین غونډې پیل کړې چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې میشتو فرهنګیانو پکې وخت په وخت برخه اخیستې ده. تازه له غزنی خبر لرو چې په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په ټولو څوارلسو سالیو کې به فرهنګي بهیرونه شروع کړي. د ریاست په غزنی ښار کې د فرهنګي بهیر په نوم یو ټولنه هم پرانیستې ده. په غزنی کې لیکوالان او فرهنګ پالان د شمنې ته په دې سترګه ګوري چې د فرهنګي کړیو ترمنځ به د اړیکو د ټینګښت سبب شي. نور په دې راپور کې
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي هڅې پیل کړي چې په غزنی کې بیرته فرهنګي هڅې روانې کړي. دوی دا د وخت اړتیا او د خلکو د فکري بیدارۍ، ذهني ویښتابو، کلتور او ژبې د بډاینې لپاره تر ټولو ښه لار ګڼي. اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وویل په دغه فرهنګي بهیر کې له مرکز او ولسوالیو څخه یو شمېر فرهنګپال او لیکوال د غړیتوب لپاره غوره سوي او دغه فرهنګي بهیرونه به د ولایت په ټولو ولسوالیو کې هم پرانیزي. شاغلی مجاهد سرګند کړ چې دغه فرهنګي بهیر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت او د غزنی ولایت د فرهنګ پالو په همکارۍ پر لار اچول سوی او مخې د خلکو د اطلاعات او فرهنګ ریاست دولتي مسولینو او چارواکو ترمنځ همغږي او د نورو کلتوري فعالیتونو پراختیا ده.
غزنی کې موږ د فرهنګي بهیر په نام باندې غونډه جوړه کړه چې دا په اړه ولسوالۍ کې یوه څانګه لري. په دې کې به موږ هغه شاعران، لیکوالان، پوهان ګډون کوي چې هغه له ټولو قومونو دي، کله اهل تشیع دي، کله تاجکو ورونو دي، کله پښتنو دي، او دې کار ته انشاءالله موږ وده ورکوو. موږ کوشش کوو چې په اړه ولسوالۍ کې دا ټولنه جوړه کړو او نن مقر ته روان یو او ری هم اراده د ستاسي و ټولنه جوړه کړو.
شاغلی مجاهد په غزنی کې له میشتو فرهنګ پالو لیکوال او شاعرانو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او وی ویل ډیر ژر به د تاجک، هزاره او پښتون قوم درې فرهنګي مرستیالان د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا وټاکل سي. بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې فرهنګپال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه نوښت ستایي. دوی وایي له دې سره به په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د فرهنګپال او فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو باب پرانستل سي. د پوهنتون استاد او لیکوال نقیب الله خان خیل په دې باور دی چې له دې سره په ټولو ولسوالیو کې نوې استعدادونه غوړېږي او فرهنګي هڅې به ګړندۍ سي.
په دې کار سره به د مرکز او ولسوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو، ارتباطاتو او تجربو د تبادلې یو نوی باب پرانستل سي. هیله مو دا ده چې دغه پروسه دوام پیدا کړي، چارواکي په وخت په وخت د لیکوالانو او فرهنګیانو د هڅونې لپاره تشویقي پروګرامونه په لاره واچوي. په دې سره به زموږ فرهنګي ودانه رامنځته سي او موږ به تیر برام ته یو ځل بیا ور وګرځو.
په غزنی کې دغه فرهنګي بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې په اوسنی وخت کې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ټولې فرهنګي هڅې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د مجلو رسالو او کتابونو د چاپ بهیر درېدلی، شاعران او فرهنګپالو خپل قلمونه ایښي، فرهنګي غونډې او مشاعرې نه کیږي.
په غزنی کې چارواکي ژمنه کوي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې به ادبي بهیرونه پیل کړي. په ادبي بهیرونو کې تر ډېره مشاعرې وي او کله ناکله پر یوې کیسې یا یوه شعر نقد هم کیږي. د خپرونې په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. د شاعر آمینې فنا شعر لرو. دا شعر دوی پر آزادی راډیوي ادبي مجلې پیرزو کړی دی.
خوشبوی ستا راوړه هوا می ښکل کړه، خوشبوی ستا راوړه هوا می ښکل کړه، سترګو می ښکل کړه، زړه او سا می ښکل کړه. غره دې وغږ صحرا دې پلونه و ښکل، غره ته می غېږ ورکړه، صحرا می ښکل کړه. هغه تصویر کې چې ته ما ته ګورې، هغه تصویر کې چې ته ما ته ګورې، هغه تصویر هغه نگاه می ښکل کړه. چې ستا په یاد زما سترګو راتلې، چې ستا په یاد زما سترګو راتلې، اوښکې مې وڅښلې، ژړا می ښکل کړه. زه پوهېدم چې پوره کېږي هېڅ نه، زه پوهېدم چې پوره کېږي هېڅ نه، د نامراد زړه تمنا می ښکل کړه. عشق په تیاره ژوندون کې څرک د رڼا، عشق په تیاره ژوندون کې څرک د رڼا، روح می شولمر چې دا رڼا می ښکل کړه. ما جنت نه غوښته، جانان می غوښته، ما جنت نه غوښته، جانان می غوښته، ما ثواب پرېښود، ګناه می ښکل کړه. فنا هغه یاغي مینه یم چې، فنا هغه یاغي مینه یم چې، د مینې هر تقاضا می ښکل کړه، د مینې هر تقاضا می ښکل کړه. خوشبوی ستا راوړه هوا می ښکل کړه، سترګو می ښکل کړه، زړه او سا می ښکل کړه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. پښتو متلونه چې د شپې ادب یو لویه زیرمه ده، په ټول تللې خبرې بلل کیږي. په تیر یو پیړۍ کې د پښتو متلونو د راټولونې په برخه کې یو شمېر افغانانو په کتابي بڼه متلونه راټول کړي دي. د نړۍ په ډېری ژبو کې په کلتوري او فرهنګي برخه کې ځینې ګډ ټکي موندل کیږي چې دا د ژبنیو اړیکو، ګډه جغرافیه او په اوس وخت کې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي، سیاسي، سوداګریزې او انټرنیټي اړیکې د همدې چارې لامل شوي دي. د هلمند پانتون استاد نور احمد ایمل چې اوس مهال د روسیې په کراسنادار ښار کې د کوبان دولتي پانتون کې خپل دکتورا بشپړوي، د پښتو او روسي متلونو د پرتلنې په اړه تحقیق کړی دی. په دې څېړنه کې ښاغلی ایمل ډېر داسې متلونه موندلي دي چې په فکری شبنی او محتوایی لحاظ په پښتو او روسی کې سره ورته دي. زموږ همکار بصیر الحق عادل له ښاغلي ایمل سره د نوموړي د تحقیق په اړه مفصله مرکه کړې چې په پیل کې ښاغلی ایمل د روسی او پښتو متلونو د مقایسې په اړه وایي.
دغه پرتله د نړیوال ژبپوهنیز انزور په رڼا کې کېږي. دې موضوع اړتیا ځکه ویلی شو چې نړیوال ژبپوهنیز انزور دا هغه علم دی چې په اوسني وخت کې د نړۍ ډیری ژبپوهان او د نړۍ ویش ملتونه پر دې باندې کار کوي چې موږ څنګه کولای شو د ژبو ترمنځ فکری فرهنګي ژبنی اړیکې را پیدا کړو. څنګه ملتونه څه ډول تفکر کې په ځانګړې جغرافیه کې، آیا دا په لویه کچه د مځکې په کوره کې د نورو هیوادونو نورو ژبو ترمنځ کوم مشترکات او کوم بیلوالی لري، پر دې باندې بحث کوي. دلته د دې موضوع د انتخاب یو لامل دا و چې زموږ پښتو ژبې ته که کار سوی دی په داخله جغرافیه کې کار سوی دی یا په علمي ډګر کې په کومه کچه کار سوی دی، یا زموږ ژبه په ژبپوهنیز ډول سره چې موږ یو برخه د فرهنګ راخیستې ده، دا د نړۍ د یو معتبرې او نړیوالې ژبې سره مو د مقایسې چوکاټ ته اچوو. دا یې ځکه اړتیا وه چې خپل ژبه د خپلې جغرافیې راوباسو، د نړۍ له ډېرو معتبرو ژبو سره یې مقایسه کړو. دا نوی علم دی. په دې کې د ملتونو، انسانانو یا د یو ځانګړي ژبې د ویونکو فکر، تفکر، ایډیا او هغه فکری او ذهني انځورونه چې د هرې کلمې لپاره موږ په خپله جغرافیه کې لرو، او د دغه تفکر دغه انځور بیا که موږ د نړۍ د ژبپوهنیز انځور یا نړیوال انځور ته راوباسو، په دغه پایله کې موږ معلومولی شو چې زموږ ژبه په فرهنګي ژبني لحاظ باندې د یو نړۍ د یو بلې ژبې سره کوم شباهتونه لري، ورتوالی لري، کوم بیلوال لري. په دې برخه کې له نیکه مرغه تحقیق وسو. زه په پښتو ځینو موادو پر راټولول کې له ډیرو سختو ستونزو سره مخ سوی یم، نو په روسي کې مواد ډیر و، دغه پر اساس باندې موږ کار مخته وړی دی.
ډیره زیاته مننه استاد. متلونه چې د شفاهي ادب یو مهمه برخه بلل کیږي او په ټول تللي خبرې دي، په دې برخه کې افغاني پوهانو هم کار کړی دی، کتابونه لیکلي دي. خپل تاسو چې کړه د پښتو او روسي متلونو دغه پرتلنه کول او د مو پرتله کول پښتو ژبه کې حتما تاسو نو متلونه راټولول کنه، ممکن نوي متلونه هم تر سترګو شوي وي، یا تاسو داسې څه مخته درغلي وي په متلونو برخه کې چې هغه نوي وي، داسې یو څه مو موندل. ځینې متلونه خو ډېر مشهور دي یا ډېر د خلکو ترمنځ مروج دي، ممکن دا چې شفاهي ذخیره ده او په دغه برخه شاید ډېر نوي متلونه داسې وي چې ټولنه ته بیخي خبر نه وي، داسې اوسه تاسو وموندل؟
د دې څېړنې په لړ کې موږ پر درو ډولو عناوینو باندې کار وکړ. لومړی دا چې د پښتو او روسي ژبو ترمنځ مو د مشترکو یا ورته همانایزه یا تر ډېره پرې چې هغه مفهوم یې ورته رسوي هغه متلونه مو راټول کړل. دا چې په روسي کې متلونه ډېر وه او کتابونه او متلونه ډېر وه، په پښتو کې یوه ستونزه چې موږ لرو هغه دا ده چې د متلونو په برخه کې یو شمېر کتابونه پښتنو لیکوالو لیکلي دي، خو له بده مرغه ټول کتابونه، یعنی په لویه کچه کتابونه چې دي هغه عمومي دي، یا د الفبا په ترتیب سره دې متلونه راټول کړي دي، او متلونه وکتل سي ټول کتابونه که سره پرتله سي زما سره تقریبا ټول د متل پښتو متلونه را سره دي. متلونه یو په بل کې سره تکرار دي، یعنی ما ادب دا دي چې په موضوعي محتوایي ډول سره متلونه په پښتو کې له بده مرغه نه دي ویشل سوي چې د موضوع له مخې متلونه موږ واخلو، د محتوا له مخې ورته متلونه موږ واخلو، یا هغه متلونه چې په بیل اخیستل کېږي د موضوع لحاظه دغه په اړه موږ یو کتاب لرو. دغه تشه په پښتو کې شته چې دې ته به انشاءالله بیا کار کوو. او په دا زما د تحقیق موضوع چې موږ کار باندې کړی دی هغه دا ده چې موږ ډېره ټاکلې ده، موږ ډېره مختص کړې ده، په یو خاص برخه کې مو کار کړی. دلته د عنوان موضوع چې دا تحقیق ما کړی دی دودیز او فرهنګي متلونه، په دې کې بیا واده، نڅا، او د واده کې رواجونه دودونه خواښې د خواښې کریکټر زوم د زوم کریکټر مثلا د خسر کریکټر ناوی پدې کې یوړي پدې کې د پښتو او روسي چی په پښتو کې په ژبونیز لاس باندې د افکار څه ډول دي مثلا خواښې په روسي فرهنګ کې خواښې څه ډول کریکټر لري هغه د الګ خواښې وي او که د نجلۍ خواښې وي دلته بیا دوی دوه الفاظ دي تکرار ته الګ خواښې په ونه یادوي د نجلۍ خواښې په بل نامه یادوي هغسې خسر د الګ خسر د خسر یا زو مناوي دلته دا کړه وړه الفاظ کلمې افکار تفکر ایډیاوي فرهنګ څه ډول دی دا موږ اخیستی چې په دې کې مو د پښتنو متلونه راخیستی دي چې دا اړوندې موضوع ته ویل سوي دي او د روسي متلونه په دې کې مو درې ډوله کار کړی دی لومړی کټګوري موږ ورته متلونه راټول کړي دي چې هغه د مفهوم او ته په ځینو حالاتو کې کلمات یو ډول کارول سوي دي او موضوعات یو ډول راغلي دي مفاهیم یو ډول راغلي دي چې پر دې مو بحث کړی دا متلونه مو د ژبپوهنې په رڼا کې څېړلي شنلي او باس باندې کړی دي هر متل مو چې په دواړو ژبو کې ورته یو دوه درې متلونه پیدا کړی دي هغوی ته مو لاندې په ژبپوهنیز ډول سره د هغوی پر افکارو فکر کلماتو د کلماتو پر انځور باندې په تفصیلي ډول سره باس کړی دي دا یو مسله دوم عنوان چې موږ کړی دي هغه متلونه چې په روسي ژبه کې ستا او په پښتو کې بلګې موږ نه دي موندلې او په پوهیږو باندې چې جغرافیه محیط مذهب دین دا مسایل کې مسایل راغلي دي دوم هغه کټګوري متلونه راخیستل چې په پښتو کې نسته په روسي کې دي هغه مو شنلې دي سپړلې دي باس پر کړې دي فکر افکار پر ژبني مسایل باس کړې دي درېمه کټګوري هغه متلونه چې په پښتو کې موجود وو په پښتو کې وو په روسي کې مو تر پلټنو او تحقیقاتو څېړنو په پایله کې نه دي موندلې هغه مو راسپړلې پر هغه باندې مو باس کړې دي
یو بل مهمه مسله چې که څه هم روس او افغانستان تقریبا سره نږدې دي او په یو جغرافیه کې موقعیت لري ولې دلته په فرهنګي مذهبي او ټولنیز لحاظ دا ټولنه فرق لري پرځن روسی ټولنه یو ډول فرهنګ لري او افغانی ټولنه بیا بیخي بل ډول کلتور دی دلته مذهبي محدودیتونه دي نور دي نور دي د دغه دواړو ژبو د متلونو ترمنځ ګټ کې کوم یعنی داسې ګټ کې پکې وچی هم دلته په افغانی ټولنه کې راغلي وي موضوعات د محتوا په لحاظ او همدلته روسی متلونو کې وي
ګټ کې په دې معنا دي چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې په ځینو مسایلو کې ګډ افکار درلودل ګډ ټکي مو درلودل ما داسې متلونه په پښتو کې پیدا کړل په کتابونو کې نه وو ما په صحاوي تحقیق ډېر وکړ له خلکو له ځوانانو له ښځو مو متلونه راټول کړل بیا ما هغه متلونه باندې بحث کړل له بعد مرغه ځینې متلونه لا هم زموږ په ټولنه کې ډېر پاتې دي چې موږ هغه راخیستې نه دي دلته یو متل ته راځم دا عام متل دی دا شاید ډېر کارول شوی پښتو کې موږ متل لرو وای لورې تا ته وایم مروري پاندې نیسه دا متل دی اهنې داسې متل ورته متلونه کې موږ په پښتو ژبه کې هم پیدا کړی دي زه په روسي کې فقط هغه مفهوم تاسو ته وایم وایي خواښې په کور کې مثلا خواښې پیشي وهي خو هدف یې دلته ورته ویل چې هدف یا پوه کول یا متوجه کول هدف یې خپل مژور ده چې مژور متوجه کوي یا خپل لور وهي لور ته سپک سپورې وایي هدف یې دا دی هدف یې دا چې پوهه ورکې علم ورکې یا پوه کې په یو معنا چې خواښ مژور یې هدف مې ته یې عینې دا متل ما په پښتو ژبه کې پیدا کړی دی چې دا متل یو بېلګه ده دې ته ورته نور په سلګونو متلونه په دې برخه کې موږ پیدا کړی دي چې هغه پرتله کړی دي دلته یوازې د متلونو د پیدا کېدو خپل ستونزې درلودې دلته مهم افکار و چې موږ ژبني افکار څنګه د پښتو پښتنو افکار ایډیاوي د یو بل ملت د یو بل ژبې چې هغه نړیوال حیثیت لري هغوی نسبتا ته موږ ډیر کار کړی دی د هغوی سره ته مشترک ټکي پیدا کوه.
پښتو ژبې سره او د پښتو ژبې برخه کې د تحقیقاتو او څېړنې په اړه د نورو هیوادونو لیکوالو بهرنیو پوهانو ډیر کار کړی دی، په دې کې روسی پوهان هم شامل دي، هغوی هم پښتو برخه کې تحقیقات کړي دي د ژبې برخه کې. دلته د پښتو ژبې په هغه پخوانیو نومیالیو د کلاسیک دورې په شاعرانو لکه خوشحال خټک په دوی څېړنې کړي دي، تحقیقات یې کړي دي. خپله چې تاسې کله دا موضوع هلته انتخابوله پوهنتون کې، هلته استادانو څومره لیوالتیا ښودله دغه د افغاني فرهنګ سره او دغه ډول همدې برخې سره، چې دا ډېره جالبه برخه ده.
بالکل، د خلکو لیوالتیا ښولې وه، د خلکو د پښتو ژبې په اړه عمومي معلومات درلودل. دا چې موضوع نوې وه دوی دپاره جالبه وه. کله چې موږ هره لحظه کار کوي پر دې باندې بحث کوي، ځینې استادان ځینې کسان دلته روسیه کې شته چې دوی په پښتو باندې ډېر روانې خبرې کوي، پر دې باندې مو کانفرنسونه دایر کړي دي، پر دې باندې مو د هر متل په اړه موږ په ساتو ساتو د دې سپړنه وو شننه کړی ده چې موږ څنګه کولی دي ترمنځ مشترک یو کلماتو مشترک او ژپونیز لحاظ باندې یو بل د افکارو مشترک والی، دا ډیره مهمه مسله وه. بالکل دوی لیوالتیا درلودله، لیوالتیا وښودل، او موږ چې به هره مقاله یا هر کانفرنس دایروي دوی په لویه کچه حاضرېدل، او دا به په ډېر ښه ډول سره د پښتو ادب، د پښتو فولکلور، د پښتو افکار، د پښتنو افکار، د پښتنو دودونه، د پښتنو رواجونه کې به دوی پښتنې هم درلودل، لیوالتیا هم درلودل، د ځینو به خوښېدل، په ځینو ځایونو کې به دوی پښتنې درلودلې. ځکه زموږ جغرافیا فرهنګي لحاظ باندې شاید ځینې محدودیتونه ولري، یا دوی په جغرافیا کې دوی په متلونو کې داسې مسایل وه چې هغه موږ ته د منلو وړ نه، پر هغه باندې پر افکارو باندې موږ بحث کوي، بیا هم هغه څېړل او بحث باندې کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
احمد شیبریم په آزادی رادیوی ادبی مجله کې ستاسو کوربه. تاریخ ته مخه کو، لیکوال او څېړونکی سردار ولی پښتون زوی وایي په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور یو شمېر برخې تخریب شوې دي. دا ماڼۍ نږدې 300 کاله مخکې ودانه شوې ده. د تیر حکومت پر مهال ولسمشر اشرف غنی د کندهار د سفر پر مهال ژمنه کړې وه چې دا ځای به د ارګ د سلام خانې ماڼۍ په څېر رخوي. هغه وخت ژمنه شوې وه چې د احمد شاه بابا کور به تر استملاک او ترمیم وروسته په تاریخي موزیم بدل شي او د سیلانیانو پر مخ به پرانیستل شي، خو دا ژمنې په ځای نه شوې. د ښاغلي پښتون زوی په وینا دا تاریخي ودانۍ د وروستیو ورشتونو له امله زیانمنه شوې او که پاملرنه ورته ونه شي په کنډواله به بدله شي. د ښاغلي پښتون زوی سره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی مرکه کړې ده. ښاغلي پښتون زوی د بابا د کور د جوړښت په تړاو د مرکې په پیل کې وویل
د اوسنی کندهار په زړه کې د سدوزو کوڅې په نامه یو ځای دی چې په هغه وخت کې د احمد شاه بابا د خوا د هندي معمارانو او بخارایي معمارانو په راغوستلو سره دلته د څلورو مهمو وزرانو او په خپل احمد شاه بابا او د هغې دورې د کاظم لاشال کورونه جوړ شول او یو وړ مسجد پکې جوړ شو. تاریخ احمد شاهي وایي چې د احمد شاه بابا د هغه وخت ارګ یا د پریکړو ځای د هغه کور. نو موږ ویلی شو چې دغه سیمه یوه پراخه سیمه وه، دلته د احمد شاه بابا پامل او د هغه د وزرانو د شورا ځای او د هغه د پریکړو ځای د هغه د مطالعې ځای وو په دې کور کې. که څه هم موږ اوس د احمد شاه بابا د کور ډیر لږ برخه وینو، اما له مشرانو اورېدلی دي چې د احمد شاه بابا اوسنی کور تر ډیره حده پورې یوازې یوه برخه د دې کور ده. د بده مرغه د هغه د کورنۍ یا په دغه کور کې د څو پیړیو څخه د اوسېدونکو خلکو لخوا څخه د دغه سرای او کور ډیرې برخې وپلورل شوې او اوس پر هغه باندې مارکیټونه دي. نو موږ ویلی شو چې د احمد شاه بابا اوسنی کور یوازې هغه د پامیل ځای دی، د هغه د پریکړو ځای، د هغه د مطالعې ځای او د هغه د وزیرانو د ناستې ځای اصلا اوس موږ د لاسه ورکړي. دغه کور چې درې منزلونه لري زما د لیدلو مطابق او تر څنګ اته خونې لري، یو وزیرخانه لري، یو پسر دالان لري. ویل کېږي چې په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم و چې شانشین به ورته ویل کېدله. د دالان په چپه او رسته کې یو ډول دلیزونه دي. په دوهم منزل کې بیا دواړو خواو ته کوشنګنان په نامه یا غژنیونکي په نامه یو ځای دی چې د کوشکن به وظیفه دا وه چې شاه یا مچا بابا څه امر کوي او دی باید عملي کړي. په یاد کور کې د ارواښاد د شهید داود خان له خوا څخه یو ډول پلستر دننه سوی دی چې د کندهار د مشرانو سم اورېدلی دي چې پلستر له دې عمله وسو چې د احمدشاه بابا د هغه وخت په کور کې دننه نقاشي پر دیوالونو د تخریب سره مخ وي. ارواښاد داود خان د ګچو په مټ فقط هغه نقاشي پلستر کې له دې خاطر چې بیا کوم بل وخت مسلکي څوک پیدا سي پلستر په مسلکي ډول رابیل کې بیرته هغه نقاشي روغي کې. بل خبره چې په شفاهي ډول ما اورېدلې ده دا چې په دغه کور کې له کارسو ګچ سره د هغه وخت د معیار مطابق د اګیو په سپینو او چنل سوی ګچ باندې یو ډول سرشناک ګچ باندې د نقاشي سوی دي چې هغه ډیر ټینګي او دوامداري یو ډول ځلا او ښکلا هم لري.
تاسو په دې ورستوي کې د احمد شاه بابا کور لیدلې وي، په کوم وضعیت کې دی؟
ما دغه کور په 2009 د اپریل پر 8 مې ولید. هغه ورځ چې ما ولید دغه کور ډیر ځانمن سوی ځکه نو چې واځي د باندې پلسترونه بارانونه خراب کړی وو او بعضی نقاشي چې پکې سوی وي هغه له منځه تللې وي. دننه د کور ټول برخي په خوندي ډول ساتل سوی وي، خو د بده مرغه د هغه بعد بیا دولت ته وسپارل شو او دولت پر لپسې ځینې بیغوري وکړي او طبيعي افتونه بارانونو هوا او د احمدشاه بابا کور ډیر سمن کړ.
د پخوانی حکومت پر مهال چارواکو ویل چې د احمدشاه بابا د کور د استملاک چارې بشپړې سوي او ډیر ژر به په یو موزیم بدل سي. که تاسو معلومات لرئ دغه چارې تر کومه ځایه ورسېدلې او ولې نتیجه ورنکړه؟
زما چې یاد سي د ډاکټر غنی د لومړی دولت مشرۍ پر مهال هغه کندهار ته په سفر کې له دې کور لیدنه وکړه او وی ویل چې موږ به د $10 میلیونو په ورکولو سره د احمدشاه بابا په کور کې اوسېدونکو څخه دغه سرای رانیسو او له دولتي استملاک وروسته به په میوزیم بدل. خو ما چې معلومات وکړل هغه خبره نه وه، فقط د یو کاغذ د مخه ویل سي و چې د وزیرانو شورا د افغانستان د اطلاعات کلتور وزارت، مالیه وزارت او سیمه ییز ارګانونو بنسټ ته دند سپارل کیږي چې د یاد کور د استملاک بهیر بشپړ کړي او دغه کور د افغانستان د لرغونو نښو نښانو د لمنم لاړ برخه وګرځوي. د بعضي دوستانو سره چې موږ په 3-4 کاله دغه موضوع راپورته کړل، بالاخره فقط دې پایلې ته ورسېدو چې مرکز د خوا څخه د تیر دولت پر مهال د کندهار ښاروالۍ ته د دوو کسانو موظفتیا وویل شول چې دغه سرای ساتنه به فقط د ښاروالۍ په چوکاټ کې د دوو کسانو د خوا څخه کیږي. هغه هم په داسې حالت چې دغه دوه کسان چې موظف کسان وو هغه به په میاشتو دغه سرای ته نه راښکار کېدل، بلکې سرای کلب سو. د احمدشاه بابا کورنۍ چې یا هغه اوسېدونکي په دې سرای کې چې له دې سرای د استملاک په بهانه ایستل سوي وو، له څو پرله پسې پړاوونو وروسته هم ونه توانېدل چې بشپړ استملاک ترلاسه کړي.
څه علت دی چې دې تاریخي ودانۍ ته توجه نه کیږي او ستاسو په خبره په کنډواله بدلېدونکي دي؟
علت فکر کوم ښکاره دی او زه داسې ګڼم چې دا علت فقط اداري فساد دی. زما د 3 یا 4 کالو د معلوماتو مطابق یو ځل له یو ترکی شرکت سره خبره سوې ده، هغه ته نیم پیسې ورکول سوي دي، بالاخره هیڅوک نه پوهېږي پیسې چا یووې. په دوهم ځل د ملي انکشاف په نامه چې کومه اداره وه په مرکز کې، هغه د تاریخي ودانیو دپاره ځانګړې بودیجه لرله، د هغې ادارې له خوا څخه یو څه انجینران د بررسۍ دپاره راستول سوي وو. بیا د هغو انجینرانو د خولې څخه چې مناسبه نه ده زه دلته نوم واخلم، د یو دوست لخوا ماته وویل چې د دغه کار 10% بودیجه له مالیه وزارت څخه ترلاسه شوله، خو وروسته معلومه نه شوه چې دا څه شوه. همدارنګه د کندهار ولایتي شورا ته هم ګوته نیول کیږي چې هغوی هم په دغه کار کې د غفلت تر څنګ بعضي کسانو د دغه شی سره لاس لاره او د دغه کور پر سر دراوتو د پاره یو ډول کمپاین کوه او څه چې بودیجه و هغه د دوی په منځ کې وخړل شو.
کته سي د یو تاریخي څېړونکو په توګه د احمدشاه بابا د کور د تخریب په اړه خپل اندیشنې لزایي چارواکو سره شریک کړي وي، دغه یو عکس العمل څه دی؟
د منډیګاک تاریخي بنسټ د یو مسؤل په صفت ما له ډیرو دوستانو سره له تیرو څلورو کلونو دغه موضوع شریک کړم چې په هغو کې زه د اطلاعات کلتور د تیرې دورې د وزارت د ټولو پرسونل ذکر کولی سم، په ځانګړي ډول د باوري صاحب، هارون جان حکیمي صاحب، ورپسې د ولسمشر کرزي سره، ورپسې د اوسني فرهنګ وزیر خیرخوا صاحب سره، او څه موده مخکې زما کابل ته پتاګ هلته له ټولو دوستانو سره، د کندهار له ملي تجارانو منورې طبقې سره. زه دې پایلې ته ورسېدم چې یما دا غوښتنه کوله چې بالاخره باید موږ منهیسته د افغانانو د دغه ځای غم وخورو، کې ونه خورو دا ځای له منځه ځي. زه دې پایلې ته ورسېدم چې هغه کې هم چې دولت همکاري ونه کړي بل چاته اجازت دې نه ورکوي چې دا کار وکړي، ځکه یو لړ تجاران ما دې ته حاضر کړل چې هغه وکولای سو د غوسره په ګډه دغه څه جوړول لپاره کار وو، خو د بعد مرغه د کلتور وزارت اجازه را نه کړه. بیا په ځانګړي ډول د خواني ولسمشر کرزي یو خبره ډیره مهمه و، هغه دا و چې د احمدشاه بابا کور چې د افغانستان د نوي افغانستان د یو موسس او بنسټګر کور دی، هغه باید د نور خلکو لخوا نه بلکې د دولت لخوا په رسمي او مسلکي شکل ورغول سي. کدا د بل چا لخوا ورغول سي نو شایي هغه مانوي او هغه هویت ته صدمه ورسیږي. د دغه مشورې له کبله بیا په بعضو برخو کې زه او زموږ ملګري زما سره ټول دوستان پر شا سو، نو وګورو چې مخته څه کېږي. یوازینۍ خبره اوس دا ده چې موږ تجارانو لرو چې د تجارانو سره په ګډه دغه کار وکړو.
څېړونکی او لیکوال سردار ولی پښتون زوی د کندهار په ښار کې د احمدشاه بابا کور ته اندېښمن دی. د ده په باور که ونرغول شي په کنډواله به واوړي. بل ورته په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي د زیارت د رنګمالۍ او ترمیم چارې پیل شوې دي. دا ځای د سلطان محمود د پاچاهۍ په وخت بدن شوی و. البته په تیرو شاوخوا زرو کلونو کې دا ځای بیا بیا ترمیم شوی دی. کله چې سلطان محمود له 2 کال پاچاهۍ وروسته وفات شو، په همدې ځای کې خاورو ته وسپارل شو او دا ځای بیا په روزې مشهوره شو. د دې زیارت تر خاونې لګښت یو سوداګر په غاړه اخیستی دی. جزئیات په دې راپور کې.
له غزنی مرکز څخه په شاوخوا 3 کیلومتره واټن شمال لور ته د کابل کندهار پر لویه لاره آباد دروزې کلی، دلته یو وړوکی بازار دی چې د دغه کلی خلک پکې د اړتیا وړ توکي اخلي او د لویې لارې موټران هم تیریږي. د دغه کلی په منځ کې تیر سوی سړک ته څیرمه سلطان محمود غزنوي پارک، او په پارک کې بیا د لوی امپراتور سلطان محمود غزنوي زیارت. په دغه زیارت کې څو تنه ولاړ دي چې کالیا او لاسونه یې په رنګونو رنګېدلې دي. دوی اوس غواړي چې دغه زیارت ورنګوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د سلطان محمود غزنوي د زیارت رنګمالۍ او ترمیم چارې پیل کړي دي. دوی وایي د دغه زیارت د ترمیم او رنګمالۍ لګښت دا یو تن ملي سوداګر له جیبه ورکول کیږي، خو نه یې دی ویلي چې دغه سوداګر څوک او د کوم ځای اوسیدونکی دی. د غزنی ولایت ویان حافظ عمر غزنوی وایي
په غزنی ولایت کې د بوتشکن سلطان محمود غزنوی صاحب د زیارت د رنګمالۍ او ترمیم چارې پیل شوې. د غزنی ولایت د والی صاحب په زیار او هڅو چې د زیارت د ترمیم او رنګمالۍ مالی لګښت یې د یو ملي تجارت په غاړه ده، تقریبا 3 لک افغانۍ ورته منظور شوې.
حافظ عمر د غزنی د والی مولوی محمد اساق خنزاده له قول ازادي رادیو ته وویل غزنی یو تاریخي او فرهنګي ولایت دی چې د سلطان محمود غزنوي ترڅنګ ډیری نور تاریخي او فرهنګي شخصیتونه پکې دپن سوي دي چې د تاریخ په پاڼو کې ثبت دي. دوی وایي هر هغه یو زیارت چې بیا رغونې ته اړتیا وي په اساسي ډول به یې ترمیم کړي. دوی په غزنی او ټول هیواد کې په ملي سوداګرو، خیریه بنسټونو او میشتو ولسونو غږ کوي چې د تاریخي ابدو د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې دي خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری تاریخ پوهان او فرهنګي شخصیتونه د دغه کار ستاینه کوي، خو وایي هر څوک چې تر خپله وسه د غزنی د تاریخي ابدو او تاریخي ځایونو په آبادونه، رغونه او ساتنه کې ونډه واخلي. شاعر او لیکوال واحدالله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي غزنی ولایت یو تاریخي حیثیت لري، له تاریخي، فرهنګي او کلتوري اړخه
یو بډای ولایت دی. دلته زیاتې امپراتورۍ تیرې سوې دي چې ډیری هیوادونه به له غزنی اداره کیدل، خو که اوس د غزنی دغه تاریخي حیثیت ته پاملرنه ونه سي کیدای سي ګټلی نوم یې له نابودۍ سره مخ سي.
تاریخي ابدات زیات دي، باید جدي پاملرنه ورته وشي. اوس چې کومو کسانو غواړي تاریخي ابدې ورغوي یا یې ورنګوي یا یې جوړې کړي، له دوی مننه کوو. باید نور نړیوال بنسټونه او خپله په افغانستان کې اسلامي امارت حکومت باید دغو شیانو ته جدي پاملرنه وکړي. که پاملرنه ورته ونه شي، کېدای شي چې په راتلونکو وختونو کې دغه څه چې اوس غزنی دغه نوم لري د نابودۍ سره مخ سي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری زیارتونه، تاریخي ابدې او نور تاریخي او فرهنګي ځایونه په 2013 میلادي کال کې رغول سوي دي، خو په اوسني وخت کې د غزنی ډیری اوسیدونکي د هغې د جوړښت او رغول کېدو له خراب کیفیت څخه سر ټکوي او وایي د ډیری هغې بیا رغونې ته اړتیا لیدل کېږي.
ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. تر بلې خپرونې مو زه احمد چبر په خدای سپارم. شدي وي.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چورک شون دا جہان میں واڑ پری کو یو ورس تشا میر من میں زیواز ستا پاچاو پاچن ستا بندی و دوستر کو نہ پناو میو رز مونگستڑی لت تم رڈے رخ کو لاس پلاس سرگردان سالستر کو زنگے دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پائزے کے ستا پر جب دغسے سندرشنے وے زدیو لمبے ہوئے لفظونه پکار نه دی یو ورځ و زما پلاس کی غزلونه مړه وش د سندرو نغمه مړه نوری